ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې رښتای خبري غړی د قربا په هیڅ تمام مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی همکار جاناتن رامریز نیکی هلی او سلامونه ومنئ په کابل کې د هزارګانو احتجاجي لاریون د دې غړی د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال موضوعات مو درله هم راوړي خوړم به د پیندو بجو خبرونه د بشیر غواخ
نن په کابل کې د هزارو سلګونو کسانو غو مظاهره پته ورسېده چې غواړي د ترکمنستان څخه بجلی د بامیانو د لارې افغانستان ته لاړ شي په داسې حال کې چې نن خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین کیږي د دې کمپاین کارکونکو مظاهرو ته دوام ورکړی دی او نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي د خبرونو تفصیل نن د افغانستان په سر خر کابل کې د غو سلګونو کسانو مظاهره پاته رسیدلې چې غواړي د ترکمنستان څخه د بجلی راوړون کې پروژه دی د سالنګ پرځای ل بامیان ولایت څخه خپل لینونه تیر کی بل خو پرون پرمان پکتیا او خوست کې زورګونو خلکو د مظاهرو په کولو سره غوښتل چې د بجلی د لینونه دی د سالنګ لارې تیر شي د کابل مظاهره ته د هزاره قوم یو مشر په خاني مرسیال ولسمشر کریم خلیلی نول چې غوښتنه یو نه منل شي نو مظاهره به جاری وساتي پام دې حال کې نن د افغان ولسمشر له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروژې لپاره لار د تیر حکومت په وخت کې ټاکل شوی او خو سی یو کمیشن ټاکلې چې د دواړو لارو ګټي او نقصان په ګوته کړي په داسې حال کې چې نن په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کیږي د دې کمپاین کارکونکو نن په اتمه ورځ خپل مظاهره جاری ساتلې ده د واکسینو په سلګونو کارکونکو غواړي چې دوی دایمي شي یوه مظاهره چې نن مشال لري توبل
د دغه پاکستان د پاره د دغه پولیو د ختمه کولو د پاره موږ کوشش کړی هه د اوچې هم کو په دې کې زمون کسان مرشول پکې شهیدان شول پکې غنا زمون کورونه پکې وران شول کوم بیا پولیو نه درشولې او دا ځالین ته دومره احساس نشته لري کنه چې دغه غریبانو خلکو دغه د فتح خلکو غریبانو خلک د کور هه دي نو دغه سره د ظلم نه کیږي موږ د ریګولر حق او د حق هه دي
یاد دی چې په ټوله نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازینی غو دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د دی پولیو مازورون کې وایرس پاتې دي نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي نو شریف باید په نام اسناد او چې پکې داغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په حق لوي شوی پر مسله وینا کوي تمدا چې موړه به د لړکی عدالتي کمیشن جوړولو په اړه د پوزیشن ډلو په اعتماد کې خستو کوشش هم وکړي یا د دوی چې حکومت د عدالتي کمیشن په اړه د پوزیشن ګوندونو غو شرطونه رد کړي او چې پکې ویل شوی وو د کمیشن کې باید بهرني څېړونکي هم وي او ډیر واک دی ولري د خبر جنسي د تیرا میدان سیمه خلک وایي چې د حکومت په وینا دوه کاله مخکې پولیسي متعلق کډوالۍ راستانه شول خو چارواکو ورسره کړې وادي پوره نه کړې په دوی کې یو تن حسین افریدی نن مشال لري ته ویل چې دوی جګړه ځپلې دي نو حکومت دې له پامه نه غورځي
د حکومت دی ودونه کوي خو بو دی ودی خو بسار ټیم دی ودی ودی دا کړی وي چې کلا بس سی برغلو لغب دا روکا کې لونه وکړل ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپې مو د غالو کله منزور کړی دا به زب دا کله کوم دی ویل چې 16 سکولونه منزور کړل انده سه چې کم د بو دی ټیم شوی راي اغا به لکه ریکوري به کو وغه مرامت ته پوره یا 4 لک روپې فی کس لوي درکو چې کم خو ته وسه پیری غا شې یوم په نظر مرسي
خو د خبر جنسي پولیټیکل ایجنټ خالد محمود بیانن مشال لري ته ویل چې دوی په تیرا کې د ریښ سکول نه جوړ کړی دی او د امیش په خلکو ته د بیا بحالې لپاره پیسې ورکول هم پیل شي تاسو خبرونه له مشال لري څخه اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرش غنټو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 18 وسلوال مخالفین او د افغان پوز شپږ سرتیری ودل شوی دی دغه وزارت څخه نن په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په ننګرهار، کونړ، پکتیا، میدان وردګ، کندهار، اورزګان، زابل، فراه، هرات، غور، بلخ، جوزجان، تخار، بغلان، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوې دي په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې 450 وسلوال مخالفین ټپن شوي هم دي تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو یا کومډلو په دې اړه څه نه دی ویلي د بیلاروس د بهرنو چارو وزیر وایي چې دوی او روس په ختیځ یورپ کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو په اړه اندېښنه لري. اولاد زمیرمیکی د څرګندونې نن په مینسک کې د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف سره لکتنی وروسته کړي. لاوروف د بیلاروس د ولسمشر سره هم ملاقات کړی دی. وکی ویل بیلاروس او روس سلا شوې دي چې د امریکا او ناټو د پلانونو پر رڼا کې به چې غواړي په رومانیا او پولنډ کې د میزایلو نوې لوی دفاعي سیسټمونه نصب کړي، د ګډو متقابلو مناسبو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. په پام کې دا چې نن د ارمینیا او آذربایجان ولسمشران په ویانا کې سره وګوري او د لنجمن سیمې ناګورنو قاراباغ د نازک قربند په مسله بحث وکړي. دغه سیمه که څه هم په آذربایجان کې پرته ده، خو ډېرې اوسېدونکي په خټه ارمینیان دي. دا کتنه په یاد لنجمن سیمه کې د لنډمهاله اوربند تر ماتېدو او څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته کېږي. د بیلتون غوښتونکو چې ارمینیایي ملاتړ کوي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ جګړه د اپریل په 15 پیل شوې وسوم، له دغه لنجمن سیمې د خال د زور رپورټونه ورکول شوې دي. او د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جان مارک ارو وایي چې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلولو لپاره به د پیرس غونډه د اسرائیل د مخالفت سره سره جاري وي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د فرانس په نوښت له دغه جوړېدونکو غونډې سره چې پکې به د مصر، سعودي عرب او اردن په ګډون د شلو هیوادونو چارواکي برخه اخلي سخت مخالفت ښودلی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. وسوم رفت انجم چې په اسلام آباد کې زموږ همکار ده، تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د موسم حال او د پیسو به دروړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې، یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.25 روپۍ او په 19.90 روپۍ، یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ، په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ریالونه اخیستل کیږي او په 2.65 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه سبا لبا پیښور، بنو او کوئټه کې موسم ګرم او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 2 وي. بنو کې 6 او 14 او په کوئټه کې به 10 او 14 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو به رفت انجم وړاندې کولو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کابل کې تر سره شوې د احتجاجي لاریون حال به ووري. پاکستان او افغانستان د پولیو پر ضد ګډې هڅې پیل کړې دي.
دې ټایم کې پولیو وایرس کم دی سیمه کې د ایره پارا انتهایی ضروري او چمن بدایو کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کوي.
د پاناما اسنادو په اړه به وزیر اعظم نن پارلیمان ته وینا کوي، خو سیاستوال زاهد خان وایي
همیشه د پردې په پارلیمنت کې جواب اگر ان سټیسفایډ خونه ملایوي کی په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کې دي نشي، ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ راشي.
ته جنوبي وزیرستان یو جرګي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په ډاګه شوی ویډیو کې دی د دوی د ټولنې د بے حرمتۍ په اړه پلټنې وشي.
په فیسبوک باندې یو ویډیو راغلی دی د آرمی په وردیشه سړی ورته ویلور دی د کیم د میج د روایت یا ثقافت یو انداز ده د میج د دغه شایي خیال نه سوتلای په حرمتۍ کړی دی په انتهایی
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په کابل کې نن سحر د هزارګانو یو لویه احتجاجي لاریون شوی دی. په دغه اړه باندې مې د په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال رحمت الله افغان سره خبرې کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې چې دغه لاریون څه ټایم پیل شو او څه وخت پای ته ورسېدو او څومره خلکو پکې. نو هغه وایي
لاریون نن سهار شاوخوا 10 بجې د کابل لویدیځه د پولیس سختله سیمې نه پیل شو او د کابل ښار مرکز خواته په حرکت کې وو. مظاهره کله چې د مزنګ ته ورسېده هلته ځای پر ځای شو ودرېدله او خپل شعارونه یې ورکول. په مظاهرو کې زرګونو کسانو ګډون کړی و او د 12 بجو په شاوخوا کې دغه مظاهره د افغان ولسمشر د پخواني مرستیال کریم خلیلي په وینا سره پای ته ورسېده او یو پرېکړه لیک هم ولوست.
رحمت الله که دا راته ووایي چې دغه مظاهره چیان پورم نه وو کنه څه تشدد رامنځته شوی دی څه حال و؟
د مظاهرې د خبر تقریبا 3 ورځې وړاندې په ورکړل شوي حکومت همدارنګه په فیسبوک کې نو حکومت ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. هغه لارې چې د ارګ ماڼۍ ته تللې ولسمشري ماڼۍ ته تللې وې سهار ټولې د کانتینرو په واسطه بندې تړل شوي وې. حتی یو کس ته اجازه نه ورکول کېدله چې پیاده ولاړ شي. په دې برخه کې کابل ښاریان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. خو کله چې مظاهره ختمېدله مظاهره پر امن وه تر 12 بجو پورې. خو کله چې د مظاهرې د ختمېدو اعلان وکړل لکه په وروستۍ برخه کې لږ تاوتریخوالي سره مخامخ شو. هغه مظاهره چیان له پولیسو سره ونښتل خو شمېر یې دومره زیات نه و. همدارنګه مظاهره چیان هغه خبریالان او ژورنالیستان چې سیمې ته د خبرې سر کول لپاره تللي وو هغو سره هم یې لاس او ګریوان سول. د ځینو خبریالانو حتی د ازادي راډیو د ویډیو ژورنالیست کمرې هم ماتې کړلې خو وروسته بیا تاوتریخوالی کنټرول کړای شو.
رحمت الله که لنډ غونته په اخره کې راته وویل چې دغه پریکړه لیک یا دغه غوښتنې چې د حکومت ته وړاندې کړي دي په دې کې څه دي او آیا د دې لپاره کوم ضرب الاجل ورکړی دی کوم مهلت یې ورکړی دی حکومت؟
بلې، لکه چې مخکې ما یادونه وکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي دوهم مرستیال چې کریم خلیلي د همدغه مظاهرې تنظیمونکی وو د خبرداری ورکړه حکومت ته که چېرې دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به دغه مظاهرې له کابل نه ولایتو ته وغځوي نورې به مې پراخې کړي. دوی یو پریکړه لیک ولوست. په پریکړه لیک کې له حکومت نه غوښتل شوي وو چې له تبعیض پرته دی د بامیانو خلکو ته برېښنا ورکړل شي. هغه د برېښنا مزي چې له ترکمنستان افغانستان ته راځي بیا جنوبي ولایتونو خوست پکتیا پکتیکا لوګر ته ځي دغه مزي دي د بامیانو له لارې تېرې شي. که چیرې د دوی غوښتنو ته ځوابونه ویل شي نو دوی به په پراخو مظاهرو لاس پورې کړي. تروسه پورې حکومت په دې برخه کې چې دوی پریکړه لیک لوستوي غوښتنې کړې ده څه ځواب نه دی ویلی. خو له دې نه وروسته تېره ورځ ولسمشر د پارلمان له غړیو سره په ار کې دوی ته څرګندونې وکړې. په څرګندونو کې ویلي وو چې د دغه مزي نه چې د سالنګ له لارې تېر شي او که همدارنګه د دې بامیان له لارې تېر شي په دې برخه کې یو کمیشن ټاکلی ده تر څو دا کمیشن پریکړه وکړي. نو اوس د حکومت پریکړه همدغه پخوانۍ ده چې د لین د پروژې کارونه دې په ټپه ودرېږي تر څو پورې چې دا کمیشن وروستۍ پریکړه نه کړي.
اوریدونکو، تاسو په کابل کې د یوې مظاهرې حال اوریدو او اوس پېښور کې د یوې بلې مظاهرې حال درکوو. ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین کوونکو د 13 ورځو نه پېښور کې د پریس کلب مخې ته د خپلو غوښتنو په اړه یو احتجاجي کیمپ لګولی دی. خو ولې دوی وایي چې د فاټا سیکټر د صحت چارواکي یو خوا که د عدالت حکم نه مني چې ګنې دوی نوکرۍ دي پخې کړی شي، نو بلخوا د 13 کالو راهیسې د دوی دغه او نورې غوښتنې هم نه مني. نور تفصیل شبیر جان راکوي.
یا خوکه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې نن نه د پولیو ضد ورځنی کمپاین پیل شوی، نو بلخوا د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د پولیو ضد کمپاین کې کارکونکو د 13 ورځو راسې پېښور کې د خپلو غوښتنو په اړه یو احتجاجي کیمپ لګولی دی. خو دوی وایي چې د فاټا سیکټر د چارواکو په شمول څوک هم د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. د خیبر جنسي سره تعلق لرونکي شیرمحمد ای پی آی ټیکنیشین وایي چې د عدالت د حکم باوجود هم فاټا سیکټر د دې غوښتنې نه مني.
فارغ سیکرٹریٹ والا ہیڈ ڈائریکٹر والا نری ولٹائی باوجود دی چې موږ سره کم کې دي کې کې پنجاب سن بلوچستان عدالت کشمیر کې اپا قدر بل شوی دی. په دې حق لا موږ اپ پشاور های کورٹ کې دسمبر 2012 کې کیس واچولو. هغه کیس موږ بیا په 2013 کې د عدالت موږ په حق لا کې طلب لا موږ ریګولیټ کړو. خو فارغ سیکرٹریٹ والا د عدالت خبره هم نه مانی. موږ د ریګولیشن نه محروم یو. مونږه گزشتہ اتور دونه دلته کیمپ لګولې دي چې کیمپ مونږ دلته د فټا سیکرټری نه ریګولیشن غواړو، اپګریډیشن غواړو، خپل د قیادت غواړو.
د جنوبي وزیرستان علاءالدین وایي چې پاکستان په نړیواله کچه د پولیو د ختمولو ژمنه کوي، خو بلخوا د دې کمپاین په ضد کارکونکو بنیادی غوښتنې هم نه مني چې له وجې د پولیو ضد کمپاین اغیزمن کېدی شي.
پاکستان غواړي کنه چې دغه روټین ویکسینیشن هم ښه شي او پولیم ختم شي. او دا ظالمان دې ته نه ګوري کنه چې هلته کې زمونږ په وخت کې چې پوځي کې دماکې هم کېدلې، خلک هم حالاله دلو، بیا دغه پاکستان د پاره د پولیو د ختم کولو لپاره موږ کوشش کړی. ها دې اوسې هم کوو. په دې کې زمونږ کسان مړ شول، پکې شهیدان شول، پکې کنه زمونږ کورونه پکې وران شول. کوم بیا پولیو نه درښولې
او دا ظالم تا دومره احساس نشته کنه چې دغه غریبانو خلکو دغه د فاتح خلکو غریبانو خلتی د کور هدي نور دغه سره د ظلم نکیږي د مونږ د ریګولر حق او ادم حق هده.
د احتجاج کې برخه خستون کې د کرم ایجنسی عقیل حسین وایي چې نه د پاکستان مشران او نه پاکستانی میډیا دوی ته او د دوی ستونزو ته پاملرنه کوي.
پرون دلته یو هغه ونه راغلی نیوز والا هغه څه کله مو د بینر یې ولیدې چې پاټه په لیکلي وه کنه هغه مو پرېږدلو ډایرکټ مینه لاړه. نو مو صرف افسوس دا کوو چې موږ پاکستان سره سره لګیو نه کنه.
ولی هم په دې اړه کې چې کله د فاټا سیکریټ د صحت محکمې سره څو څو وارې د تماس نیول هڅه وکړه نو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. ولی هم په فاټا سیکریټ کې په قبایلي سیمو کې د پولو ضد کمپین پروګرام ویان عقیل احمد مشال لیډو ته وویل چې دغه احتجاج په قبایلي سیمو کې په کمپین باندې هیڅ اغېز نه دی غورځېدلې او هلته کې کمپین په ښه ډول روان دی. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د نن نه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزن خلاف دروازنې کمپاین شروع شو چې پکې به په میلیونونو ماشومانو ته د غرنس پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان او پاکستان نه علاوه د ټولې نړۍ نه ګوزن ختم کړی شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یونیسف چارواکي وایي د دې کمپاین په نتیجه کې به په خاصه توګه د دې هیوادونو په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس د خورېدو مخه ونیول شي. نور تفصیل منور شانه.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې شپږ دېرش میلیونه ماشومانو ته د دغه رنس خلاف څاڅکي ورکول کیږي. هلته په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي او دا هم یو وجه ده چې د ګوزن وایرس وخت په وخت له کرخې اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونشوه. نوموړي زیاته کړه
دې ټایم چې پولیو وایرس کم دی سیمه کې د دایره لپاره انتهایی ضروري او چمن بدایو کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کو. افغانستان کې کوم ملګری دی هغه سره کوارډینیشن شته دی د ملک په سطح باندې او د خیبر پختونخوا فاټا او د اړخ د ننګرهار چونکې د نوومبر نه دی اړخ ته سلور کیسونه په کونړ کې شوي دي نو هغه لږ موږ د پاره ډېر زیات فکر دی. د افغانستان سایډ ته پاکستان طرف ته هم چې چېرته خدای مګر دا وایرس دلته کې رانه شي نو کوشش دی چې یو ځای چې کوم بارډر ایریاز دي هغه هلته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله وویل د هیواد د نورو برخو په سیر دغلته هم دا درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. نوموړی وایي
بیا په شرقي حوزه کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان کې امهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي. کمپاین په شمال کې د پوخ کړنې نیټه او ټول واکسین کوي د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه بیا څنګه یو ورځ دروس ختمرو هغه شمال چې په دې درې ورځو کې خیر حاضر پاتې شوی دی دا هغه به د جمعې په ورځ باندې صرف هغه خیر حاضر ما شوړ بسی ګرځي کې ترڅو هغه واکسین کی.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوی دی. داراز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومانو میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګوزن د خاتمه لپاره همکاري وکړي.
مور پلار زغ زیات د دې 300 کور تر او د سیګي بیا په کې ماشوم پاتې شي نو دا یو ډیر غټ زما خل ماشوم سره ظلم دی. ماشوم خو دوباره نه ټیږي چې چاته یو ځل پولیو شو نو د اسانه طریقې د دوه سات کی ور کول دی هر دل چې کلم تیم راشي نو دا یو موقع دا مور پلار ته زما خاص چې تاسو کور ته محلي ته کټیم راشي نو ماشوم خامخا بهارو باسه ګورږي. هغه ماشومان چې کم پغیر کی دي چې کم واړه دي هغه ټول نه زیات کمزور دي هم دا ماشومان موږ نه پاتې کیږي. پد قسمت خبر ادا کریں گے لوگوں تک خپل ماشومان او خیال ساتھ او دبی دا ویکسینیشن خیال دیو ساتھ او انشاء اللہ چیرن دا پولیو بیماری پورا دنیا ختم کړه دا موږ هم ختم ولې شو.
ډاکټر جوهر خان زیاتوی په پاکستان کې تر اوسه د پولیو لس کې سونه رجسٹر شوی چې 15 په خیبر پختونخوا، 3% صوبه او 2 په بلوچستان کې مخې ته راغلي دي. د یادونه وړ ده چې ګوزن د افغانستان او پاکستان نه علاوه د نور نړۍ نه ختم کړی شوی دی.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د خبرونه په دې برخه کې ورغو اسلام آباد ته د پاناما اسناد پاړه باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن پارلیمان ته وینا کوي. په دغه اړه باندې نور تفصیل احمد الله راکړي.
د تیرې میاشتې په دریمه نیټه د پاناما استادو اړومبی قسط مخې ته راتللو وروسته وزیر اعظم نواز شریف بانن د ګل په ورځ په اړومبي ځل د قامي اسمبلۍ په غونډه کې ګډون کوي. د پاناما اسنادو وروسته د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا غوښتنې کیږي چې د یو عدالتي کمیشن د لارې دی نه صرف د وزیر اعظم او د هغوی د کورنۍ څخه پلټنې وکړی شي، بلکې وزیر اعظم نواز شریف دې د قامي اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د و پوښتنو ځوابونه هم ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي چې د وزیر اعظم په غونډه کې ګډون کول یو ښه خبره ده، خو ضرورت د دې خبرې ده چې زر تر زره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او چې د چا نمونه هم په پاناما اسنادو کې راغلي دي د هغوی څخه دې پلټنې وکړي.
مشره پردا شي په پارلیمنت کې جواب اگر ان سټیسفاید خو نه ملایوي کې په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کې دي شي ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ شي چې اپوزیشن سوی او حکومت دغه به جواب سوی په تاسو ته چې حل هم دغه جوډیشل کمیشن ده خو چې سو پوریا کمیشن نه جوړ شي تو آر معنی دواړه متفق شوی نه او د دې کراس به رولی چې اوس په کې اپوزیشن هم راغله او اپوزیشن به زیات خلک ته په پانه مالیش کې وی او د دې نه علاوه
د پاکستان تحریک انصاف د قامي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي چې د اپوزیشن ګوندونو دا غوښتنې په خپل ځای بالکل صحیح دي او وزیر اعظم لا پکار وو چې په اول ورځو کې پارلمان ته راغلی وي او د اپوزیشن د سوالونو جوابونه یې ورکړي وي.
دا زموږ یو عیني حق دی چې زموږ د ملک طرفان چې ورته وی دي چې هغه پکار ده چې راشي اسمبلی کې خپل وضاحت نو موږ کوشش کوو چې دې راشي او د موږ ته صحیح عزت ورکو په عزت باندې د خپل خبرې وکړي چې دا زما پیسې جایز وي کنه جایز وي زما بچی په روزګار چې کم دي دغه وضاحت کوي کو خو ډېره خبره ده کوي نه کو نو دې وخت خو زموږ متحده اپوزیشن دی دغه په فیصلو باندې په فلال موږ چدي او چې تر کومه پورې متحده اپوزیشن شته نو دغه نمخ کې تحریک انصاف لا خپل پالیسی خپل خبرې نشي کولای.
د ذکر دا چې اپوزیشن ګوندونو د تیر څو وخت راهسې د سېنات او د قامي اسمبلی د غونډو څخه بایکاټ کړی دی او ویناي وا چې تر کومه وزیر اعظم پارلمان ته را نشي تر هغه بعد دوی هم په غونډو کې ګډون نه کوي. خو د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې د وزیر اعظم پارلمان ته راتلل په خپل ځای خو حکومت لپاره کار دي چې زر تر زره د دې معاملې پلټنې شروع کړي.
پاناما لیک حواله سره چې کوم بحران موجوده وخت کې پیدا شوی دی او د هغې په نتیجه کې اپوزیشن هم د ایوان نه بایکاټ جاری ساتلی دی او دا ایکسپیکټډ ده چې وزیر اعظم به راځي هاوس ته اول ته کې چې کوم اوه سوالونه اپوزیشن ورکړي دي چې هغه به دې جواب کوي. بهرحال دا خو په خپل ځای باندې یو مسله ده هغه جواب کوي یا نه کوي خو زموږ مین چې کوم فوکس دی په دې وخت کې هغه په ټیوار باندې خبره ده او په تحقیقاتو سره ده.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړی غالب خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو په جواب کې وایي
د موجوده ټیم کې پناما لیک دا د خلاف یو غټ فزشت دی او بل د اپوزیشن د غنوري خلکو چې کوم رویه ده مت په دې باندې ډېر افسوس دی. نور خو پرایم منیسټر د پورا ملک وزیر اعظم دی نو که په دې کې زدا وایم چې د اپوزیشن څخه کوم ډیماند دی پناما لیک په اړه کې نو هغه به دا دای مخبل ځان کلیر کړو دا څه بده خبره خو نه ده.
یاد دی وی چې د پاناما اسنادو په لومبي قسط کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان یو شمیر سرمایه‌کارانو صنعتکارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه هم مخې ته راغلي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رډیوی مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د هندوستان لخوا کړل شوی په سوپر سونیک میزایل تجربه د تشویش سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې هغه به دا معامله په نړیوال کچ راپورته کوي. خو دفاعي چارو کارپوهان وایي چې پاکستان لخوا په سوچ ګام پورته کول پکار دي ځکه چې دا د پاکستان په سفارتي پالیسۍ کې مشکلات پیدا کولای شي. اسلام آباد نه نور تفصیل رفعت انجم راکړي.
د پاکستان د بهرنو چارو مشیر سرتاج عزیز د هندستان په سوپر سونیک میزایل تجربه د تشویش سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې پاکستان به د هندستان لخوا د میزایل تجربه شخړه په نړیوال کچ راپورته کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د هندستان لخوا د سوپر سونیک میزایل تجربه د تشویش وړ ده او دې سره په سیمه کې دفاعي توازن خرابې دي شي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان به د جدید ټکنالوژي ترلاسه کولو لپاره خپل دفاعي فعالیتونو کې اضافه جاری ساتي. په پاکستان کې کارپوهان د خارجه چارو مشر دی بیان او هله خوا کړی شوی تجربه پاکله سوای. مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاووي
په دې سلسله کې امریکي ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ورک کرے گا خاص کر دا انٹرسپٹ میزائل دے ابھی انڈیا تیار اور گواڑی دا چائنا مقابلے تھا اور زما پر خیال پر انڈیا کے دا کیپیسٹی نشتا چاری دا چائنا مقابلہ ہوگا اور بل طرف تھا چکم دے نو دا ملکونا گھنی دے ال تک کے با انویسٹمنٹ کی مغربی دنیا اور امریکہ انسان لا ترجیح ورکے خدی شیزوں کے
خو په لاهور کې د دفاعي چارو یو بل کارپور پروفیسر حسن عسکری وای چې د پاکستان لخوا داسې سخت بیان راتلل د هند امریکا سره د هغه اړیکو وجه ده کوم چې نه غواړي چې پاکستان په دفاعي توګه مضبوط شي
دا وخت د پاکستان د هند سره اړیکې خینه دي او امریکا سره یې هم تعلقات خرابۍ طرف ته روان دي نو پاکستان له هم دا سوچ کول پکار دي چې په موجوده وخت کې د دواړو ملکونو سره تعلقات خینه دي نو دا بیا دوی لپاره په خارجه پالیسۍ کې مشکلات پیدا کولای شي
یاد دیوی چې څو ورځې مخکې هم په پاکستان د اف 16 جنگي الوتکو بندیز په اړه هم د سرتاج عزیز لخوا دا بیان راغلی وو چې د امریکا او پاکستان ترمنځ هندستان خندونه ولاړوي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر قبایلی سیمې د تیرا هغه اوسیدونکي چې خپل سیمه تستانه شوې دي او هغه وایي چې د دوی سیمې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ډېر سخت ځپل شوې دي. حکومت له پکاره دي چې د دې د ستونزو د هوارې لپاره ګامونه واخلي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمی تیرا میدان خلق وای چخواو شا دو کال وشول چی خپل سیمی تستان شوی دی خو دوی لا هم د یو شمیر مشکلات سره مخ دی او تر اوسه سہولتونه ور نه کړای شول. دوی وای د جګړو پوزی عملیاتو په وخت ډیر زپل شوی دی او وسلوالو یې په سلګونه کورونه وران کړی دی او باید حکومت یې هر ډول مرسته وکړي. په دې حق لا د تیرا میدان یو تن محمد حسین پردای مشال ریڈیو توائی
یار دے حکومت دے ودونا کا ویا اے خوب ودے ودے خوب اسار تے میں دو ودی ودی دا کڑی وچ کلا بس سے بروغلو لغب دا روکا کی لو نو کڑ ویلی چے تقریبا 3.5 ارب روپے مو دغالو غالو کلا منظور کڑے دا بزب دا کی لگو بی ویل چے 16 مسکولونا منظور کڑ لندا سے چے کم دا بودے ٹی میں چھو ایرے اغا بی لکا ریکوری بیکا وغا مرامت تے پورا اے تو 4 لاکھ روپے فی کسلا بی درکو چے کم خو تو وسا پیر اغا شے یوم پ نظر نرسی نو غورو چے کم شے لو ناتر تے لکا لو نرتا وشی یا کم شے ودی سوشی و کم پر جڑو پر یود مونږ دوله مخله کیرو لکه دلته سراک نشتا سکول نشتا تعلیم نشتا د صحت ته ډیسپنسری اسپاتول یو شیم نشتا او به خوښ کړ چې ټورونه بنیو دي ضرورت دی او بو د خلکو له درجو تقریبا نو دغه شی نه تنه غوړو خو چې په نظر ارتي نه
او د تیرا میدان یو بلتن بنارس پر دی وویل
او ډیر ستونزې سمخ شول او ډیر برنونه او جاړي او تکلیفونه مولونه او زنانه او مشمون په وشوي او سخت او سخت سمخ شول او پیسې
خالد محمود
یو سکولم نو ماشاءالله زمونږ دی وخت کې 23 سکولونه انډر کنستراکشن دي چې پکې وو د جنکو سکولونه دي فیمل اډوکیشن د پاره د دینه علاوه چې کوم د سروي خبره د سروي به زمونږ ان شاء الله ود ان 10 ډیز کمپلیټ شي اند زما یقین دی پوره یقین دی زما اف ډی ایم ا سره زما حکومت سره خبرې طریقې کې زما غي سره خطونه روان دي او زما پوره یقین دی چې ان شاء الله په دې منت کې به مونږ خلکو ته کمپنسیشن هم شروع کوجي کورونو جوړولو کمپنسیشن ورته شروع کوجي
چارواکي وایي چې خو درې کال وړاندې د خیبر جنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پینیمی کابل کې 15 دلته د پراګ په سټوډیو کې 2:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د بشیر غاخناو.
نن په کابل کې دا غو سلګونو کسانو مظاهره پته ورسیده چې غواړي د ترکمنستان څخه د بجلی راوړونکو پروژه دی د سالنګ پر ځای له بامیان ولایت څخه تیر شي. په داسې حال کې چې نن په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کیږي، د دې کمپاین کارکوونکو نن په اتمه ورځ هم خپله مظاهره جاري ساتلې. دوی غوښتنه کوي چې د دوی وظیفي یا دندې دایمي کړل شي. نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي. نو شریف بعد پانام اسنادو چې پکې د هغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په اړه ویل شوی پر مسله خبر کوي، او د عدالتي کمیشن جوړولو په اړه به اپوزیشن ډلې په اعتماد کې اخیستو کوشش کوي. د خبر اجنسۍ د تیرا میدان سیمې خلک وایي چې د حکومت په وینا دوه کاله مخکې خپلو سیمو ته له کډوالۍ راسانه شول، خو چارواکو ورسره د بیا بحالۍ کړې وعدې نه دي پوره کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملک په بیلابیلو برخو کې په تیرو څلیرش غنټو کې مختلفو عملیاتو کې 38 وسلوال مخالفین وژل دي، او په همدې عملیاتو کې شپږ افغان پوځیان هم وژل شوي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی او روس په ختیځ یورپ کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو په اړه اندېښنه لري. اولاد زمیر میکی دا څرګندونې نن په منسک کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته کړي. په پام کې دا چې نن د ارمینیا او آذربایجان ولسمشران په ویانا کې سره وګوري او د لنجمنې سیمې ناګارنو قرباغ د نازک اوربند پر مسله بحث وکړي.
بشیر غواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج زهیر ناو.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې اداریې کې لیکي د پاناملیکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړي چې دا مسله په سم ډول هوار شي. په دې معاملې کې خند د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې لوجې راپیدا کیږي. د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی، نو د دې نه به هم دا مسله نوره کړکېچنه شي. ادارې زیاتوي چې د پاناملیکس اس معاملے یواز په پاکستان کې نظر آغلی، بلکه د دې نټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوریت ملکونو کې د ځینو صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي، خو د پاکستان جمهوریت سو کړل کوم چې یو سوال راپورته کوي. ادارې اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي، او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانې جوړې شوې دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي، او دا پلټنې دی یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي، او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدې لري وساتي، ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمه را روانې دي چې سم اندازې هم نشي لګول کېدی، او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې دي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم ناخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو و درولو لپاره په ضابطه دیوان کې د ترمیم فیصله کړي، د کومې د منځوري دروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانې لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټه جوړه کړې چې ورته ویلي د جالي مقدمو مخه دی ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا انجستس کمیشن د رپورت مطابق د جالي مقدمو له وجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی، او دوی مدا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکرد ګنا په تور کې پراته دي. ادریا اخری کې لیک پکار د چي حکومت دی لړکی کوټلی او فوري اقدامات وکړي او اولس ته انصاف ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټرز خبري ایجنسی لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د پاناما اسنادو مخې ته راتلو ورسته په وزیر اعظم نواز شریف تر ټولو زیات تنقید کوونکی سیاستوال وو، دای منلې چې د هم داسې یو کمپنی لرله. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی، او کېدای شي پاکستان اوس د روس نه ځینې وسلې اخیستل پیل کړي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروستو عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړ کړی دي او د دغه لارې جایدادونه جوړ کړی دي. عمران خان وایي دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروستو باید نواز شریف مستعفي شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خود مختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی و چې ګنې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یو بهرنۍ کمپنی جوړه کړې وه. خو وروستو د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې ده هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برطانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وې. بلخوا ډیپلومیټ مجلل کې د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري ک. له دغې وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پراجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نوې ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې له زړه نه کار نه کوي، نو ځکه یې د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مئی په 15مه وینا ویانا ته سفر کړی دی او هلته یې د نورو چارواکو سره د شام د شخړې او د لیبیا د حالاتو په اړه خبرې وکړې. چارواکي هیله لري چې د ویانا خبرې به په شام کې د اتحادي حکومت جوړولو لپاره د سولې بهیر او مذاکراتو خوندي کېدو ته نوې ژوند ورکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور تفصیل درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سنگلی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عرب پاچا سلمان او نورو لوړپړو چارواکو سره خبري کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ډیپلوماټان د شام په شخړه کې له روس سره د کوم اختلاف ختمولو لپاره مخامخ خبرو ته تیار دي. د مې په 15مه جدي ته د سفر وروسته جان کیری ویانا ته سفر وکړ او هلته به روانونه د شام او لیبیا د جګړې ختمولو په موضوع د خبرو لپاره د نړیوالو ډلو د غونډې قربتوب کوي. سعودي عرب د شام د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو مهم ملاتړی دی. بلخوا ماسکو د بشار الاسد اتحادی ده. راپور لیکي جان کیری غواړي چې په شام کې دور بند لپاره اپوزیشن ډلې خبرو ته تیاری کړي. د لیبیا په موضوع د خبرو وروسته به جان کیری او دغه روسي سیال سرګی لاوروف د شام د ملاتړ نړیوالې ډلې د 1100 هیوادونو د غونډې مشري کوي. دا ډله به ولسمشر بشار الاسد او د اپوزیشن ډلو اتحادیه دې ته وهڅوي چې له درې میاشتنی اوربند احترام وکړي. په شام کې د یوې سارنې ادارې تر مخه له دمشق ښار سره نږدې د تیرې میاشتې راهیسې د مخالفه یاغي ډلو ترمنځ په جګړو کې د 300 زیات جنګیالي وژل شوي دي. چارواکي تمه لري چې د ویانا خبرې به په شام کې د اتحادي حکومت جوړول لپاره د سولې بهیر او مذاکراتو خوندي کېدو ته نوې ژوند ورکړي. د شام د 15 کلنې کورنۍ جګړې له وجې په زرګونه خلک بې ځایه شوي دي او هیواد ته یې ډېر زیان رسولی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی له هین څخه خبرېدون کې دی وایر په نوم د یو مجلې لیکنه وايي پاکستان د امریکا پر دې پریکړه چې اف 14 جنگل وته کې بورته پارځانه به ورنکړي له خفګان او غوسې ډک عکس العملونه خودلې دي. نور تفصیل د هارون بچانو.
د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنگي الوتکې نه ورکوي نو دوی به د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغه سودا د خرابولو په مخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې د الوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې هغه ګڼه چې د روانې مې میاشت پر 12 خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخي لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نور مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف 14 الوتکو لپاره باید پوره 200 میلیونه ډالر ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 450 میلیونه ډالر په اندازه د ورکول کېدونکو مالي مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگټن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاده غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوز د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مختکی خودل. لیکن وايي په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوز پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کېدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکن زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.3 بلیونه ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو سره باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام اوس یو بل راپور تر غرو او د خبرونې په دې برخه کې زو کابل ته او په کابل کې د افغانستان چې کوم پوسټ دی هغه داوی ردی کړی دی چې ګوندې پاکستان په پوله باندې کوم ودانه جوړولې او دا غي په لړ کې افغانستان کوم عکس العمل خو دلې په دې باندې خان محمد سین موږ د پاره دا تفصیل اونکړی دی راځي چې دا وو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې گاونډي هوادونه مکلف دي په سرحدي سیمو کې منل شوی سرحدي نورمونه په جدي توګه مراعات کړي. د دفاع وزارت چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پاکستان یوې معتبرې ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې که څه هم د تورخم لارې د خلکو او موټرو پر مخ خلاص ده خو پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د اغزن سیم د غزولو او د تاسیساتو د جوړولو کار بیا پیل کړی دی. په دې اړه د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل افغان سرحدي ځواکونه به هیڅکله هم پاکستانی پوځیانو ته اجازه ورنکړي چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن کرخه تسیر ما تاسیسات جوړ کړي.
د تورخم دروازه بدون له قید او شرط خلاصه شوې ده او هلته خلک تګ او راتګ کوي. زمونږ سرحدي قواوی زمونږ وسوال پوز قواوی هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په خوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کومبل موزیګانی جوړی کی یا کومبل فعالیت وکړي. دا چار چالي کلی دي دا یو کار دی مګر مونږ چاته اجازه نه ورکو.
تیرونه افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن کرخه په صفري نقطه کې د پاکستانی ځواکونو د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې و چې د موضوع پر سر د دواړو خو د ځواکونو ترمنز د راپورته شوی کډکیچ په نتیجه کې د تورخم دروازه سلور ورځې تړلې و. د تورخم سیمه یوازینی سرحدي سیمه نه ده چې د پاکستانی پوځیانو د سرحدي سرغړونو موضوع پکې راپورته کیږي. بلکې افغان سرحدي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د ننګرهار د ګوشتې، د پکتیکا ولایت د انګورو اډې او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د تیریو او د غیر قانوني تاسیساتو د جوړولو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان له لورې د ورته سرغړونو د مخنیوي په هڅو کې کله کله د دواړو خو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د سرحدي پولو د ساتلو ډاډ ورکوي، په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت استازی نادر خان کټوازی وایي چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې پاکستاني پوځیان د تاسیساتو د جوړولو هڅې کوي.
د پکتیکا په برمل کې تاسیسات جوړ کړو، دروازه یې جوړه کړه. سرحدي ولسوالیو کې ډېره مخته دي، مګر دغه چې پخې هغه یې نه دي جوړې کړې. بله منطقه ده د خنډ په نامه باندې یادېږي، خنډ کې ډېره مخته دي او په تروو ولسوالیو کې دغه هڅې کړې دي.
د سرحدي ولایتونو وسیدونکي وایي چې پاکستانی سرحدي ځواکونو ډېر ځله د افغانستان له نامنیو او د افغان حکومت له بوختیا ناوړه ګټه اخیستې او په ځینو سرحدي سیمو کې رامخته شوي دي. افغان چارواکو په دې اړه ویلي چې سرحدي ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي او هیله ده چې ډېر ژر د ډیپلوماتیکو لارو څخه مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، سړي سر دا ورته څنګه ښکاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو جنوبي وزیرستان ته. په جنوبي وزیرستان کې یو جرګې د حکومت نه وختنه کړې ده چې د غوسیمو کې یو ویډیو چې کومه پډاګه شوې ده د هغې په اړه باندې دغه جرګه وختنه کوي چې پلټنې دي وشي، ځکه چې د دوی په اند په دغه ویډیو کې د وزیرستان د خلکو بې حرمتي شوې ده. تفصیل سیلاب محسود ناورو.
په غونډه کښې د امنیتي فورسز له طرفه خوارې شوې دغې ویډیو په سختو ټکو کښې غندنه وکړای شوه چې په کومه کښې یو فرضي تراګر د ښځینه په شکل کښې د وزیرستان د ښځینه په روایتي خط یا کمیز کښې ملبوس د امنیتي فورسز سرتېري د کلاشنکو په نالۍ د یو غار نه راوباسي، تلاشي یې اخلي او ورسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان قومونو دغه ویډیو سرنګ محسوس کړی ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود ویایي
په فیسبوک باندې یوه ویډیو راغلی ده د آرمی په وردیشه سړی ورته ویلوړ دی د کیم د میژ د روایات یا ثقافت یو انداز ده. د میژ د دغه شایي خیال نه ساتلی، بې حرمتي کړی ده په انتهایي، یا که په آرمی شي وي یا که دغه سره چا جوړه کړې وي، نو د دغه میژ برتور او مزامات یې کوي.
د کمی اولسي ګوند مشر او د احمدزی وزیر قبایلیانو چیف سردار علي وزیر زیاتوي
دغه سونه چې د کیم حرکت کړی دی دا په ناپوهي سره نه دی شوی، کچیرې د دغې پلټنه نه وشوله او هغه خلک چې چا حرکت کړی دی هغه خلک تر مخامخ نه کړل، د ارتلینکي تور بنې په ټول قومینه د دغې واقعې په خلاف بنې منظم کوي.
په ګومل یونیورسټي کښې په زده کړه لګیا دوه طالبې لمون په دغه برې کښې خپله غوسه په دارنګ جوتوي.
زه منظور نامېږه، ګومل یونیورسټي سټوډنټ یو. په وزیرستان کښې پوځیونه یوه ویډیو جوړه ده چې پاک شي پوځي میش کیم شزینا روایتی لباس تا یاغه و غستر پاغه ش ډانس کړای دی. دا د میش د پورا ډیره سخت خبره ده. میج غوړي چې دغه ویډیو د انکوایری وشي او چې څوک هم په شمولوستي یا ته ډیره سخت سازو ورشي.
مونږ شید محمد ګورنمنت ډیگری کالج نمبر 1 ټرایبل سټوډنټ صدر یو. میج آرمی چیف ته دا ریکوست دی او دغه شید تحقیقات وشي چې دا ویډیو جوړه دو کیم کسان په شینوالو دي چې دغه تاسو ملوش په دنه اول چې دا کومینا او آرمی په خپل منځ بغاوت وشي. لاته مسله جوړه شي.
په غونډه کې د قبایلي ژنیو او طالبي علمانو یوه کمیټي جوړه کړای شوه چې په کومه کښې شامل کسان به په دغه باره کښې د روانې میاشتې په 22 نیټې د اتوار په ورځ د ډېره اسماعیل خان په اکنواز پارک کښې د احتجاجي جلسې او لاریون د پاره د سویلي قطبي وزیرستان او نیمو قبایلي سیمو ټولو قومونو ته د شرکت بلنه ورکوي. دا د هم یادوي چې په پېښور کښې د ایس پی آر یوه لوړ رتبه چارواکي دا ویډیو رښتینې نه ده بللې، خو قبایلیون بیا هم غوښتنه کوي چې په دغه باره کښې دې سپېڅلې تحقیقات وشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه بس د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم چې د خیبر پښتونخوا د تورغر ضلع په اړه باندې دی. په تورغر ضلع کې ډېر زیات د تعلیم دپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې تورغر ضلع کې د جینکو یوازې یو میډل سکول دی او د سرکاري شمیرې تر مخه یا د ضلع کې د جینکو 12 پرایمري سکولونه دي. خو د تعلیم اداره وایي چې موجوده حکومت په تورغر او داسې نورو وروستو پاتې سیمو کې تعلیم او په خاصه توګه د جینکو تعلیم ته ودې ورکولو باندې کار پیل کړی دی. نور تفصیل ځلان یوسفزی راکړي.
تورغر ضلع کې په تعلیم کار کوونکي د غیر سرکاري تنظیم آئیډیا د تعلیم څانګې مشرې خالده ادیب مشال رډیو ته وویل چې په تورغر ضلع کې د جینکو پرایمري سکولونه ځای پر ځای شته، خو له پرایمري وروستو د تعلیم جاري ساتلو لپاره په ټوله ضلع کې یوازې یو د جینکو میډل سکول دی.
یو میډل سکول دی جینکو دپاره او پوره تورغر کې هاي سکول بالکل نشته ټوله ضلع کې. او هغه میډل سکول کې چې هم جینکای دی هغه ځوان چې اکثر چې بچي کمی نو هغه په رجسٹر باندې کېدای شي چې هغه بروز راځي
خو د تعلیم د ادارې چیف پلاننګ افیسر ادریس اعظم وایي چې د هغه په فکر په تورغر ضلع کې د جینکو دوه هاي سکولونه دي او سکولونو اپګریډ کېدو او کمی پوره کېدو باندې به ډېر زر کار پیل شي. خو غټه ستونزه دا ده چې په تورغر او کوهستان ضلعو کې خلک د جینکو تعلیم ته پام نه کوي او اوس دوی دغه ضلعو کې جینکي سکول ته جلبول لپاره وظیفې هم ورکوي.
د پاره چې کوم دی د دې دا صرف واحد دا دوه ضلع دي چې دې کې موږ چې کومې پرایمری کې کومې جینکۍ دي نو هغوی له موږ 1250 روپۍ پر منت ورکوو او چې کوم هاي سکول والا دي نه 2000 روپۍ پر منت ورکوو چې دا جینکۍ سکول کې ریټین کو. دا تورغر او کوستان
د الف اعلان اسسټنټ منیجر عمر اورگزی وایي چې تورغر په تعلیم کې د صوبې تر ټولو پاتې ضلع ده او په خاصه توګه د جینکو خو په کې پرایمری تعلیم هم د نشت برابر دی.
په تورغر کې موږ سره صرف او صرف 12 سکولونه دي د پرایمري د جینکو او 6 سکولونه دي د الکانو یو دوه کم 60 سکولونه دي 58 سکولونه دي موږ سره دلته او بیا 35 استادانې دي د جینکو دلته په پرایمري لیول باندې. په ټول تورغر کې یو سکول کې هم بجلی سهولت نشته ماشومانو ته، الیکټریسټي هلته کې بالکل زیرو ده او بیا 80% سکولونو کې هلته کې
د الف اعلان تر مخه خیبر پختونخوا کې تورغر، کوهستان، شانګلا او ټانګ په تعلیم کې تر ټولو پاتې ضلع دي او په یادو ضلعو کې د جینکو د تعلیم کچه هم تر ټولې صوبې کمه ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوریدونکو، یوکرائنی سندرغاړی جمالا د یوروویژن سیالۍ ګټلې، خو روس وایي د کرایمیا اوسیدونکي جمالا د سیاسي بنیادو پر اساس ګټونکي ګرځول شوی. په داسې حال کې چې له روس سره د کرایمیا پر الحاق لا هم سیاسي کړکیچ روان دی، د جمالا سندره د یوروویژن په تاریخ کې تر ټولو زیاته متنازعه ګټونکي سندره ګرځېدلې. پر دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له اسرار عالم مومند اورو.
پرون یوکرایني سندرغاړي جمالا د یوروویژن سندرو سیالي وګټله. 2.5 کلنه جمالا چې د کرایمیا اوسیدونکي او په خټه تاتار ده، د دې د سندرې سرلیک یا ټایټل وو د 1944 کال. په دې سندره کې یادونه شوې وه چې څرنګه په دغه کال کې د شوروي اتحاد د هغه وخت ډیکټیټر جوزف سټالین کریمیایي تاتاریان له هېواده وویستل. د سندرو په دې سیالۍ کې دویم مقام آسټرلیایي او دریم روسي سندرغاړو وګټو. دا سیالۍ چې د سویډن په پلازمینا سټاکهوم کې وشوه پکې شپږ ویشت سندرغاړي وروستي پړاو ته رسېدلي وو. د سندرو دغه سیالۍ په اروپا، آسټرالیا، نیوزیلینډ، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 200 میلیونه کتونکو ته خپره شوه. په داسې حال کې چې له روس سره د کرامیا پر الحاق لا هم سیاسي کړکېچ روان دی، د جمالا سندره د یوروویژن په تاریخ کې تر ټولو زیاته متنازع ګټونکې سندره ګرځېدلې. د یوروویژن سندرو سیالۍ منتظمینو که څه هم دا ویلي دي چې د جمالا سندره د دوی د اصولو مطابق او د شعرونو انتخاب، د سندرغاړي د ویلو انداز او نور هر څه یې سم وو، خو روسان په ټولنیزو رسنیو او هر ځای کې وایي چې دغه سندره سیاسي وه. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا هم پر دې اړه ټوکه کړي او نوموړي د طنز نه ویلي دي کچري څوک د راتلونکي کال د یوروویژن سیالي ګټل غواړي نو باید چې داسې سندرې انتخاب وکړي چې پکې د شامي ولسمشر بشار الاسد غندنه شوي وي. د شام ولسمشر اسد ته د روس ملاتړ ترلاسه دی. په نوموړي له دې قبله د غرب لخوا نیوکه کیږي چې په هیواد کې یې خانه جنگي جوړه کړې. همدارس د روس د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ویلي دي چې جمالا د سیاسي بنیادونو پر اساس ګټونکي ګرځول شوي. د ده په خبره د یوروویژن سیالۍ ګټلو سره کېدای شي غرب پلوه یوکرایني مشرتابه زړوره شوې وي او له دې سره کېدای شي په جنگځپلي مشرقي یوکراین کې د سولې پروسه اغیزمن شي. په داسې حال کې چې یوکراین دا وار د سندرو دغه سیالي وګټله، نو راتلونکي کال د یوروویژن سیالۍ به په یوکراین کې کیږي. خو د روس سرکاري ټي وي دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا یوکراین به د دې جوګوي چې راتلونکي کال به د یوروویژن د سیالۍ کوربتوب وکړي او که څنګه. دوی زیاتوي دغه هیواد پیسې نه لري، په مشرقي برخه کې یې جنگ روان دی او سرخار کې یې هم اکثره بدنظمي وي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 4015 1380 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو د دې وروستۍ خبرې غړي د وروستي خبرونو لنډیز دپاره مایک خپل همکار بشیر وخت ورکو.
په کابل کې د هغه سلګونو کسانو مظاهره پای ته ورسېده چې غواړي د ترکمنستان څخه د بجلی راوړونکي پروژې د سالنګ پر ځای له بامیان ولایت څخه تیر شي. په داسې حال کې چې نن په خبر پښتونخوا او قبلي سیمو کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین کیږي، د دې کمپاین کارکوونکو نن په اتمه ورځ هم خپلې مظاهرې جاري ساتلي. د ویکسینو په سلګونو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د دوی دندې دایمي کړل شي. نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي. نور شریف د پانام اسنادو چې پکې دغه د بچو پاړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په حق لول شوی په مسله خبرې کوي او تمه ده چې نوموړی به د لړکې عدالتي کمیشن جوړولو په اړه د اپوزیشن ډلو په اعتماد کې اخیستو کوشش کوي. د خبر جنسی د تیرا میدان سیمی خلک وایي چې د حکومت په وینا دوه کاله مخکې خپل سیمو ته له کډوالۍ راستانه شول، خو چارواکو ورسره کړې وعدې نه دي پوره کړې. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په تیرو 40 غنټو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 38 وسلوال وژل شوي دي او د افغان پوز شپږو سرتیرو هم ژوند له لاسه ورکړی دی. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی او روس په ختیځ یورپ کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو په اړه اندېښمندي. اولاد زمیرمکی د څرګندونې نن په منس کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره لکتنی وروسته کړی دي. په پام کې دا چې نن د ارمینیا او آذربایجان ولسمشران په ویانا کې سره ګوري او د لنجمن سیمې ناګورنو قرهباغ د نازک اوربند په مسله بحث وکړي. دغه سیمه که څه هم په آذربایجان کې پرته ده، خو ډېری اوسیدونکي په خټه ارمینیان دي. دا ملاقات په یاد لنجمن سیمه کې د لنډمهاله اوربند تر ماتېدو او څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته کیږي.
او اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ځای پای ته رسی. ما مجید بابر، بشیر غواخ او جوناتن رامریز تاسو اجازه ترکئ او په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوره ډیوري خاد آباد بریالي اوسئ.